پویکې په هر بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر منرتونکو دنیا لمان وای چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بیوزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې عقله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانانو جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسفجار جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکې خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دی دی کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګ هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کلم مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا د سیستونز د جوړه کی یا مثلا جنجال دی وکړي د سمات روسه پرسوګنې دي کتلی. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودونکي اوسيږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خدا زحال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چار چې وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي. مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده، یو ځوان د یو سپین ساري یا سپین ساري مخکې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب شو.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي، جنجال پیښیږي، منازع پیښیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې مونږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغه جنجال کوي د هغه اغیزې په نورو باندې پریوزي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
تراسو تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نا کله د تاسو هم داسې اوسیله تنګیږي د ځان پاک را توایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي بهانه کوي، کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي دي باندې په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، جو قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره په هر په جنجالي
برخورد؟ اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت فکر روژه بلي ولا اصلا ملامت فکر روژه نه، ملامت د دې کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دي لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کناسواری کدا نور شي. یعنی په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم وینه
دا غوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان د ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د دفاع خپل ستري لیدل حال لري، هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي، او غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاصه نشي کناسواری سیګریټي او هر بل نشي تو کوي، نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چې ته وای سره خو چې مخ شاوې خو بيخي داسې دي چې د خبرو سره نه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي ده نسبت
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي هغه لوړ راکی دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی ککور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته باندې ډېره حوصلهمندي نه باید کړو، ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال ماحول کی
ہوگی خبر ہے ار وقت بتیرا بیا پروژا کی نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه کم مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کیږي. په خاصه زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاصه سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت داسې ده چې نه کیږي، هلته ته مجبور شي په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاصه سره دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډېر شاتي لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په زیاد دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنگ ونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره وي. نو روزمره نو په دغه تقریبا په څلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناسیز سیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال وجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري لري و نه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یی دی دا پودری دی خدا نخواسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بی حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بی حوصلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. که داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نښکېلوي چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسموقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دی وایي چې ما څه نه دی اورېدلی او نه مې څه لیدلی دي. دا دی باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کی، ړوند کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چه د روژې میاشت سی او میاشت چه د انسان صحی حالت د انسان روحی او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي د چی شي سره د عبادتو سره د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه که پر روژه ماتی که پر دو که کمکو که او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی دوی خو انرژی دیره ده دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پا کور که اوسی باید ها غو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده نور بیاشتن برالا پر روژه که باید بلکل دست یا فضا پا کور که را منسته که چه ده خوشی ده خوشحالی او یا ډیر ښه روژه باید ټول ولرو
بله هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپینسرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري
بله لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کی دوی باید ډېر د نرم خوی نه ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي
بله په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي که روژه وي یا غیر دی روژه وي که تاسې خپل خوی دسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي دا به څومره ښېګڼې ولري دوی ته یو پیغام به هم ولرو
بلې زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټول تاسو ته پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د هغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي دا او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښې کلمات ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي انسان ته انرژي ورکوي او دا ډیر مفید او ډیر فائدہ مند ده.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی یم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګر چې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. د فاطمه مرغال ولې ستاسو مې نه دی کړی چې لا په مکتب کې وم، خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار ته افغان ورځپاڼې سره څنګه څه په هغه شهر کې پیژندل شوی تېره ومه. نو کله چې اغه څخه فارغ شوم، دا دولسم څخه فارغ شوم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاق سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چاچی کنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ل وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه. د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسمد ویسا و انو آغا کلم و کاغذ دواره را کلده ما درخواستی بولی کلده برت میرال وزیرت آغا آغا کلده لسلی کلده او زی پا آغا شیبه راڈیو تا ولیشم منت دا اوس لارس راڈیو تا او دا عریزه التا ایست ورده چه آغا لسلی که برت ما تراوره مال شدی نو ما آغا آغا وقت استل آغا درخواستی چه ده احکام بانی کلی و وزیر صاحب آغا وقت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زر آدوی تولارم بخشان غارم ما دوران دیه ده لطیف نازمی سره لطیف نازمی در آدیو رئیس و ده آغا سره زاله تولارون چه خبری وقت دلی ویلزه ده غنجلی بدلیجم دا دیر با استعداد انجلی دا دا با تاسی بخپلو آغا که در سر جرس کهی بخپلو دایی بیو که در سر جرس کهی بشا قلم لری نو در راژیو کار کهو لیسی نو بیاتی زولارم رئیس آغا لسلی کرلا ول دا رئیس اداری تاورولا نیز رئیس اداری تاورغلم نو دا غا پروسیجر و آغا آغا تا چو ورغلم آغا ول داری زمان تراکت دا اوز اوز زمو وزارت زی لسلی کون زی خبال وزیر دولم انو ماور کلالا پا دا غا دوال یو افته و روز دا آغا تا پروسیجر چو برسمی مقرره دو پا آغا وقت که آغا تایس والا او یو با افته که زفرادو که مقرره سوم در رادیو پا سیاسی او اجتماعی اداره که دا پروڈیسر د مرستیالی په
حیث
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څه ناڅه آغا لوری تا یو آغا لری یعنی مایلی آغا لوری تا نمام دا ادب سر علاقه درلوده دا شیر و شایری سرمی درلوده دا کسی لکنی سرمی درلوده دا خطاطی سرمی درلوده دا انزرگری سرمی درلوده یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیری شایر نوائی نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی نو ما خبال علاقه ونو چون شیر دا سی آغا و زمش کوشتی کتاب خانه و از مارو پلا رونه توزه لوسته خالقه زمش کوشتی او کتاب تونو نو ما لوسته لشیرونه اقا سلی چه شیر دیر لولی نو بیا یه وقت نتوجه کیشی چه بایده اوم یو چه اولی کی یو چه بینی پزان کی یا یو چه پخلو بانی رازی نو دا صورت را لچ ما پخپل زن که داغ ورطیا چه و ما و پیجم نرسی سه داغ ورطیا لرم زبای دولی کما نو یه رز می شیر بولی کهی خوزتو نمت اغا نواما پا دی بنده می باور ندرلو دی چه دا شیر بسن بی ناسم بی چه دول بی هر ساعت مشکور تا طلی افغان اوز گرچی اغا دا طلی افغان اوز روز اغا ندا برسپانه ندا جریده ده فکر کوم اغا وقت رسپانه و هر سهر یو تن رتلی پر بایس کل بندی ده طولوی افغان رسپانه توضیح کوله نو اغا از مرد روازه که ده رسپانه اغا کوله غرزه ولی نو زفتی برس منتظر سمد دوازی سر و دریدم پا کم وقت چی دی رتلی نو ده چی ده اغا ده اخبار ده سیر اغا که مهرق بانیو دی ایات الله نمیدی مال رو زه یو هغه در کومه د طلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کومه هغه ول شلي هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په طلی افغان کښې هغه سوی و چاپ سوی و کتم چی و چه لسی پکشکی والی و تبان اغا دیدر لودلی سپنزی دیدر لودی تخنیکی سپنزی دیدر لودلی خو اغا شیر اغست اغا ما پروست آن نمور کلی و پخبل نمی نمور کلی نو ده ده هزای سخمی ده طول افغان سر اغا پیل سولا او پا دی بانده زه هم ورسته اغا سولا ما چیزه کول ایسم یعنی اغا زه تشویق کم اغا چی چاست ده اغا ورزی زه خوشحالی اغا خوشی زه اغا کول ای نسم از بیان ول ای نسم فلبسونه که چیزه سونه خوشوامه سونه خوشحالوام تر دی وران دی زما یو رور مشر رور اسم کنده هر که دی خدای دی ملسی اغا دا اجده داستانونه چی و مثلا دا ماکسیم گورکی و دا تولستوی و د ایرانی اغا لیکوالان دا اغا چی دیر مشهورو دا دی دا اجده داستانونه بیت لوی افغان پا جماره نه بیده یه وز بخپل نوم نور کوله اغا وخزه اغا و مگر چی کچنی و مزما نور خوندیم کچنیانی وی دا بز ما پا نوم زما دا بلی خور پا نوم دا بلی خور پا نوم بانی امور کوله چی واز دا نوم نیی دا نو اغا میو چه تشویقی اغا دلو دلم چی زیو چه اغا سوله ما دیلوری تا نو ما بیز ما بلا خور و اوست اغا سوی دا کریما رسولی ارواشا دا اغه تر ما یو کال مشره و ما یې غیر پوشکاره که ایمان دادی ما شیر بولی که اخبار توی و از دوی دادی چپ سو اقول دار بزم مولی کما نو بیا یه غیر شیر بولی که ایو آیسته وی بیا دوار مش بفاگال شیرو نلی کال بیا از ما یو بل رور و اغه دا اوز که پروزشکالی کتاب چپ سو ده تا ده سیاست توازون نو اخون را سره گرد سو اغا ورورم را سره گرد سو خب یا ورست اغا ورورم پریشه والا او از ما خور دو بعد مرغا چی پزوانی که اغا سولا وفات سولا او زی واز پات سولا ما دردی تو او سپوری امی دالار تاکب کرید
منانا میرمن ملال پا شیر و شایری با بیا هم خبری وکو خو واس تاسو ده خپل کورنی پاک لیادوانا وکره چی پا کورنی که تاسو اصلا لیو ادبی یو لدس یو کورنی نراوطلی استی چرت چی کتابون اول ده کتابون و منوال و دلوستل و منوال حل تول نو که دلال تا اوریدون کو تا یو چه معلومات ورکره چی پا کور که در کتابون و موجودیت لمطالعه سر شوق دوی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالی یا شاعری سره مینه لري دو دوی پر روزنه کې دو دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګي و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېناستي د هغه سره پهندلې کې کښېناستلم مثلا چې جمعې به و ده به کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړی چې څه شي د څور چلرم او څه کولای نو دا تر دې پرې چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې ورته ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی د یو احساس څخه وزیږي ځکه لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا خیال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یا دا بندی یا تو وینه نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي نو شعر زما په نظر باندې د احساس او استیزي ژوند
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دی هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندي په هغه 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 کې بندي هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه ما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. زه څه نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا زین کې هغه کوم، اړوم یې، را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوې او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام سوې دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر، خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، واقعا ډېر هغه لري. دا د کور مسؤلیت دی، دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه. زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې، که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري، هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ، هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې، په دې حساب باندې مثلا اوري به شعر به اوري کته وخت نه لري چې ویلې کې نو به شعر اوري اوس خو ډېر وسایل دي مثلا هغه د یوټیوب دي مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته په هر هغه چې وګوري فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي نو شعر سړی واوري اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړي یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چرشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کده شوریدون کې و غواړي په دې پوشي که تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کال خپل پرست وایي ولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلسکي او رسمی اغنه لرم اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنه که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنه روستای معمولیت بود چه پا دوازار دل اسم که روستای دکات روستای شی بود بودی نو اغنه معمولیت ما اغنه که تعقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې دا شعر می لیکلی دی او کنور سی لیکل می کلی دی
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راګړې
له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړې تاسو ته روان
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله مل شه
ಕರ್ಮಿ ಮಹಬೂಬವೇ ದಮಯನ್ ನಡುಗಿಡೇ ಬಬೇ ದ ಪ್ರಶ್ನ ದಶ್ವಂಶೇ ಬಬೇ ರಾನಲಾಡೆ ಸ್ವಲ್ನಂ ಬಬೇ ತೇರ ಕರ್ಮಿ ಮಹಬೂಬವೇ ದಮಯನ್ ನಡುಗಿಡೇ ಬಬೇ ದ ಪ್ರಶ್ನ ದಶ್ವಂಶೇ ಬಬೇ ನಲಾಡೆ ಸರಳಂ ಬವೇ ತಾ ಅಕ್ತರ್ ಬಶಲ್ ಬಾಂತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೇ ತಥವಂ چتش کول شپری زانه جوړ لکه کوټه دا اختر بشل باندې په
بلش کل لطوم شی تشکل شاپری دانی چوڑ لکھ گوڑی تیر اختر بی محبوب وی دمین زڑگی ڈیو وی دبریشنا دشون شیب وی ران لاری سرنم وی دے اختر ڈالیں پنکھ رزلا وٹیں